سلام ستړي مشي سحر مو بخیر تاسو مخک لاساتې رادیو ناوړي د خبری خبرونه په خبرونو پیلو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما وایي په تېرو دوو کلونو کې شاوخوا 15 میلیون افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. دغې سازمان د سه شنبې په ورځ د فبروري 24مه پر خپل فیسبوک پاڼې ویلي یوازې په 2015 کال کې نږدې 3 میلیون افغانان له ایران او پاکستانه بیرته افغانستان ته راستانه کړی شوي دي. په دغه لوړ شمیر د کډوالو بیرته راتګ په افغانستان کې په شته اسانتیاوو او د خدمتونو په وړاندې کولو فشار اچولی دی. دغه سازمان وړاندې ویلي نړیواله ټولنه دې له راستن شوو کډوالو سره بشري مرستې وکړي. یو شمیر افغان او نړیوالو مدني بنسټونو په یو ګډ بیان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو پر شورا غږ کړی چې د طالبانو نو قوانینو د پخوا پرتله په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت ته کړکېچن کړی دی. په دغه ګډ بیان کې چې دوه اتیا کورنۍ او دیارلسو نړیوالو بنسټونو د سهشنبې په ورځ د فبروري 24مه ملګرو ملتونو ته استولی راغلي د طالبانو د جزایي محاکمو اصولنامې پلي کېدو د بشري حقونو وضعیت بدتر کړی. په بیان کې لندړيوالې ټولنې غوښتل شوې چې د طالبانو نوې قانون محکوم کړي او په افغانستان کې د بشري حقونو د نقص مخه ونیسي. تما ده د پنځم په ورځ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه خبري وشي. د طالبانو حکومت روان کال په جنوري کې د محکمو جزایي اصولنامه په لاسو فصلونو او یو سلونو له سمادو کې تصویب او د دوی د لوی مشر په هیبت الله خونزاده لخوا توشي شو. په اصولنامه کې د پخوا پرتله د ښځو په ګډون عامو خلکو د قوانینو پلي کېدل سخت شوي دي. په کابل کې د ترکیې سفارت شارش د فیر د طالبانو د حکومت د امیر روغتیا له وزیر سره په کتنه کې د روغتیا په برخه کې پر دوه اړخیزو همکارۍ خبرې کړې. دغه وزارت د سه شنبې په ورځ په ویلامی کې ویلي سادین الدرز له نور جلال جلالی سره د روغتیا په برخه کې د کارکونکو د روسنی د زړه په ناروغۍ د خپل ماشومان لپاره په روغتونونو کې د امکاناتو په زیاتېدو او په لورو پرتو سیمو کې د روغتونونو د جوړېدو په اړه خبرې وکړې. په ویلامی کې راغلي دوړو لورو له ترکیې څخه افغانستان ته د دوا او درملو د وارداتو په اړه هم خبرې کړې دي. د طالبانو حکومت په روسیو کې له پاکستان څخه د هر ډول درملو په وارداتو بندیز لګولی دی. بل پلو عام افغانان په کلینیکونو او درملتونونو کې د دواله کمښت او بې کیفیتۍ څخه شکایت لري. د پاکستان د پنجاب ایالت په بهرکره سیمه کې د پولیسو پر یو پوستا ځانمرګی برید شوی دی. د بهرکره د پولیسو مشر شهزاد رفیق د سه شنبې په ورځ روټرز خبري اژانس ته ویلي په برید کې دوه پولیسو وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د رفیق په ټکو په زخمیانو کې دوه کسان د پولیو واکسینو کارکوونکي دي. بل بلو د سیشن په پورزه د خبر پختورخوا په کوهارت سیمه کې د راپیژند وستواله په بریټ کې د دوه ملکانو په ګډون و پوزیان وژل شوی او 15 نور ټپیان شوی و. ټي ټي پی د دغه بریټ مسولیت باندې لای و. او د انګلستان د کرکټ ملي لوبډلې په دوه وکټو له پاکستان نه لوبه وګټله. د لوبه چې د کابل په وخت مخام په شپږ بجو پلان شوی و په شلو ورونو کې پاکستان وتوانید چې انګلستان ته یو سلو څلور شپېته منډې هدف وټاکي. انګلستان په 1900 ورونو کې د ټولو په اړه په سپېڅلو سره ورکر شوی هدف پورا کړ. د هند او سریلانکا په قربتوب د شلوري کرکټ د نړیوال جام د لوبو په دوام ټاکل شوی چې د چهارشنبه په ورځ د سریلانکا او نیوزیلند لوبډلې لوبو وکړي. افغانستان د ګروپي لوبو په پړاو کې روس له هغې له نړیوال جام څخه ووت چې جنوبي افریقا او نیوزیلند یې خپل لوبې وبایللې خو افغان لوبډلې له کاناډا او متحده عرب اماراتو څخه لوبې وګټلې. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې سره دا مطالبه واوریدل شي. دا ډیورن کرخې په وګدو کې د پاکستان او طالبانو له ساتو ترمنځ بیان خبر شوی دی. د ننګرهار د نازیانو ولسوالۍ په شاکوټ سیمه کې خلک وایي چې دوی د خپل کورونو پرې خودو تر شوی.
سرحدی پوستاتو باندې ډس کړ او هلته پوستونه لګي ګولې ډایرکټ کې وځي د کورونو منځونو ته روانې شوې. خواړه چې لږ خلک کمپل کډوال شوي دي سیمې پرېښې دي او روژم د حالاتو دغسې دي تلیلین د خلکو باندې
وړاندې بره سره د دغې نښتو په اړه باندې او په ننګرهار کې په بهسود ولسوالۍ کې د قربانیانو دا وضعیت په اړه وروستي جزئیات را سره واورئ. همدارنګه د طالبانو د حکومت غبرګون هم په راپور کې شته. بل پلو بیا په ګاونډي پاکستان کې افغان محصلین شکایت کوي چې دوی د امتحان د صحنو نیول شوي او جیلونو ته چول شوي دي. له دې سربیره نړیوال مطالب هم درته لرو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشي په دې خبري خبرونه کې مو زفرید سیال، صفی الله ستانکزی او په تخنیکی چارو کې را سره شفیق یار ستاسو قربان یو. رزو د خبرونه نومړي مطلب تلک څنګه چې مخکې دا ونه وکړه، یو ځل بیا د ډیورن کرخې پوګدو کې د ننګرهار د نازیان لوسالې په شاکوټ سیمه کې د طالب پوله ساتوم درنګ پاکستاني پوځیان ترمنز نه خطا پرون مخام شوی بده. دا چې د دغه نختې روستي جزئیات څه دي ورزو په دغه راپور کې اورو. د طالبانو د حکومت یوې معتبرې سرچینې ازادي رادیو ته تایید کړه چې د ډیورن کرخې په اوږدو کې د ننګرهار د نازیانو ولسوالۍ په شاکوټ سیمه کې د طالب پوله ساتو او پاکستاني پوځیان ترمنځ نښته شوې ده. دغه سرچینې سه شنبه نه وخت ازادي رادیو ته ویل نښته پاکستاني لوري پیل کړه چې د طالب ځواکونو لخوا پرې ځوابي ډزې وشوې. د سرچینې په ټوکو نښته پای ته رسیدلې او مرګ شوبل نه لري. بل پلو د پاکستان د حکومت یو ویاند ادا کوي چې طالب پوله ساتو په دوو سیمو کې پر پاکستاني پوځیانو ډزې کړې دي. د پاکستان د صدر اعظم یو ویاند مشرف زیدی پر خپل ایکسپانی سشنبه نوخته ولیکل په افغانستان کې د طالبانو رژیم د ترخم او تیرا په سیمو کې پر پاکستانی امنیتي ځواکونو بې دلیل ډزې کړې دي چې امنیتي ځواکونو یې سمدلاسه ځواب ورکړی دی. د زیدی په ټکو پر اتلونکي کې هر ډول پرون کې اقدام ته به سخت ځواب ورکړو. د نازیانو د شاکوټ په سیمه کې یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته پر لګولو پیغامونه کې ویلي چې خلک له نختي ورسته ویریدل او خپل مينو نورسي مو ته کډه شوې دي. یو له دوی ازادي راډیو ته ویل
سرحدی پوستاتو باندې ډسک خوالته پوستینه لګي ګورې ډایرک کې وځي د کورونو منځونو تر باندې د شاوخوا غاړو کې لګي خلک هم ټول کډوال شوي دي. سیمې پرخې دي روژم د حالاتم دغه سيدي غریبین د خلکو باندې
د طالب پوله ساتو او پاکستانی پوځیان ترمنځ د نښته د سشنبه په ورځ روسل هغې ده چې د تیر یک شنبه په شپه پاکستانی جنگي الوتکه په ننګرهار او پکتیکا کې هوایي بریدونه وکړل. دغه هوایي بریدونه د ننګرهار په بهسود ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ د تلسو غړو په ګډون په لساو کسانو ته مرګ شوبله واړوله. د وژل شوو کسانو له ډلې د څلورو کسانو جسدونه له هم ترې تم دي. په ننګرهار کې چارواکي وایي ښایي د ځینو قربانیانو جسدونه د بمی برید د ډېر فشار له کبله له منځه تللې وي. دا طالبانو د حکومت ویان سبیلا مجاهد له دغه بریدونو وروسته ویلی وو موږ نشو کولای چې ملکیان په نخه کړو خو د پاکستان جنایتکار په اوس په نخه کوو. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت بیا خبرداري ورکړی وو چې په مناسب وخت کې به د پاکستان ځواب ورکړو. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي سازوالۍ سرپرست نصیر احمد فائق بیا د دغه سازمان امنیت شورا ته د پاکستان لخوا د افغان ملکیانو په نخه کولو لقبل رسمي شکایت کړی وو. د بخښنې نړیوال سازمان د سویلیا آسیا برخې دفتر د سشنبه په ورځ د یو بیان په خبرولو سره ویلي د سان د رژیم دا ډول کړنه باید په خپل وقتهګه واتسړل شي. د دغه سازمان پټوکو د نړیوال ځل نه دی چې ملکی وګړي د زور لري اصلي قربانیان ګرځي. د بخښنې نړیوال سازمان دیونه ما د تیر کال د اکتوبر او دسمبر میاشتو ترمنځ د پاکستان په هوایي بریدونو کې د افغان ملکیانو د وژل کېدو ارقام یادونه هم کړې ده. د پاکستان د پوز د تیر کال په هوایي بریدونو کې اویا ملکیان وژل شوي او 400 ټپیان شوي. لدی سربیره یوناما د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ او یو شمېر نورو نړیوالو سازمانونو او د افغانستان دننه د تیر جمهوریت پر مهال یو شمېر چارواکو د پاکستان دغه هوایي بریدونه په کلکو ټکو غندلي او د ملکیانو د وژل کېدو په اړه یې د بې پري او خپلواکو څېړنو غوښتنه کړې ده. خو د پاکستان حکومت بیا اداله لري چې په دغه بریدونو کې د داعش او تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي او مرکزونه په نخښه کړې دي او په لزګونو وسلوالي وژلې دي. پاکستان په افغانستان کې د طالبانو حکومت تورنوي چې په پاکستان کې بریدونه له افغان خاورې پلانېږي. خو د طالبانو حکومت په ځلونو دا تورونه رد کړي وای هیڅ شاته اجازه نه ورکوي چې افغان خاورې د ګوندیو پر ضد کار واخلي. د طالبانو پاکستان ترمنځ د اړیکو لا ترنګل تیا وروسته د سیاسي چارو یو شمېر شنن کې بیا په دې باور دي چې پاکستان دی په سیمه کې د ثبات ساتلو په مخه خپل کورنۍ او پالیسۍ ته بدلون ورکړي. لدی ډلې میرویس اشرفته د سشن به پورز ازادي رادیو ته ویل
سیاسي او اقتصادي مشکلات د دوی د بی عدالتي سیاست څخه سرچینه اخلي. کغوري چې په آینده کې دلته تغیرات رامنځته شي دوی د باید خپل داخلي سیاست ته تغیر ورکړي او مسؤلیت پر نور باندې خصوصا پر افغانانو باندې باندې چې پننو په سیمه کې د لا کړکیچ دلیل به وګرځي.
د ننګرهار پر بهسود ولسوالۍ د پاکستان له هوایي بریدونو مخکې تیر کال د ډیورن کرخې په اوږدو کې د طالب پوله ساتو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ څو ځلې نښتې وشوې. په وروستیو څلورو میاشتو کې د دغو جګړو او اړیکو ترنګلتیا له کبله د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړل شوې او په پاکستان کې له میشت افغان کډوالو غوښتل شوي چې بیرته افغانستان ته ستانه شي. یوازې په وروستیو څو میاشتو کې د پاکستان حکومت په زرهاو افغان کډوال په جبري توګه بیرته افغانستان ته اخراج کړی دی.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
په متحده ایالاتونو کې د افغان سفری واحدونو زرګونه افغان پخوانی غړي له بیبرخلیک حالت سره مخ دي. امریکایي رسنیو لدې ډلې نیویورک ټایمز په خپل وروستي راپور کې ویلي دا ځواکونه چې وړاندې افغانستان کې د متحده ایالاتونو د استخباراتو له مرکزی ادارې سی آی ای سره همکاري کوله، اوس د غیواد کې د کډوالۍ بهیر ستونزو له امله بیلابیلو ننګونو او د خپل راتلونکي اړوند ویرې سره مخ دي. دغې رسنیو ویلي په واشنگتن ډي سي کې د ملي ګارد پر سرتیرو د رحمان الله لکنوال په نوم د یو افغان پخوانی عسکر تر برید وروسته پر افغان پخوانیو سرتیرو غور زیات شوی دی. بلخوا په امریکا کې ځینو افغان پخوانیو ځانګړو ځواکونو او د دوی پخوانیو چارواکو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې ورته اندېښنې شریکې کړې. جزئیات په دغه مفصل رپورت کې.
د سفری واحدونو زرګون افغان پخوانی غړي چې اوس په متحده ایالاتو کې میشت دي، د امریکا د دولت لخوا د کډوالۍ اړوند وروستیو پریکړو له امله له بې برخلیک وضعیت سره مخ دي. امریکایي رسنیو له دې ډلې نیویارک ټایمز دوشنبه په ورځ کې راپور کې په امریکا کې د میشتو یو شمېر دغو قطعاتو پخوانی غړو په حواله ویلي چې د افغانانو چې وړاندې په افغانستان کې د متحده ایالاتو د استخباراتو مرکزی ادارې سی آی ای سره همکار کړی، اوس یې ډیری په امریکا کې لاندې خنو او ویرې سره مخ دي. د نیویارک ټایمز د راپور په ټکو سفری قطعاتو کابو لاس سره غړي او د هغوی کورنۍ د افغانستان د تیر جمهوري نظام تر سقوط وروسته متحده ایالاتو ته انتقال شوي دي. د دې راپور له مخې وړاندې افغانستان کې د جګړې پر مهال د واحدونو د سی آی ای په مستقیم ملاتړ مهم نظامی او استخباراتي عملیات ترسره کړي او د طالبانو او نورو ډلو سره په مبارزه کې مرکزی رول لوبولای دی. راپور کې راغلي چې متحده ایالاتو ته له رسیدو سره سم د دې پخوانی ځواکونو ډیری غړي د کډوالۍ له ننګونو سره مخ شوي دي چې د دوی لنډمهالې میشتیدنې دوی له باثباته کارموندنې او عادي ژوند کولو راګرځولي دي. نیویارک ټایمز لیکلي چې په واشنگتن ډي سي کې د ملي ګارد په سرتیرو له ډزو وروسته د دې ډلې په لور د خلکو پام ورزیات شو چې پکې د دې واحدونو یو خنای غړای لکنوال د شکمن په توګه وپیژندل شو. دا هغه څه دي چې متحده ایالاتو کې د دې واحدونو یو شمېر غړو او پخوانیو کمانډو او افغان پوځیانو پخوانیو مسولینو هم ازادي رادیو سره خبرو کې تایید کړل. په واشنگتن کې میشت یو پخوانی افغان کمانډو قماندان چې د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل نو راپور کې خبر سي، په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
دا افغانانو په مخ کې خند کړی چې مخ کې دولت د امریکا او افغانان چې مثال کم جرمونه به وکړل دونه غینه ورته کوي، نو شاید اوس تابان یو څه تغییر پک شغلی ولې به نه راغلی. دا د یو ملک د پاره یو غټ ګواښ دی، یو غټ خطر دی. نو تابان فرق به کوي، داس خلاص داس ټیکسي وانان دی، د شپې سکرچ ګارد دی، څوک تاسو چوکۍ نه درکې چې راز ته پلان کوي کمانډان وي راست زما په چوکۍ کې نه دلته یو دی ژوند کې.
د غشان په ورجینیا ایالت کې میشت د دې واحدونو یو بخوانی لوړپوړي قومندان او د افغانستان د تیر جمهوریت نظام پر مهال د خاصو قطعاتو او کورنۍ چارو وزارت یو چارواکي چې د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل نو می راپور کې پورسی ازادي رادیو سره یې مرکه کې وویل چې روان وضعیت د تخپل پوخانیو ملګرو د وضعیت اړوند سخت اندېښمن کړای دی.
د دې ټول دانات په خمن دي خپل اولاد دی، اما د قانوني استوګنې د هغه اسناد نه په خمن نه دي. د تاسو زیداري چې دی ځکه ځل کنوال په شکل باندې چې عملو کو په واشنگتن کې نکاح دولت تشویش داده چې امکان لري دا هم کان هم کې داسې معمول اسنادونه باندې ډېر جدي غور او وخت لري چې دا خپل یو نوی تشویش دی. په عین زمان کې د امریکا دولت د غیر قانوني مهاجرینو د شړلو یا ویستلو لارې پکا روانه ده، نو دا افغان پوځیان هم دا تشویش او اندېښنه لري چې ممکن دوی هم په هغه ډله کې شامل کړي او نو دا اندېښنې خپل یو ذهني تشویش افغانان ته اچولی.
هڅه مو وکړه په دې اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوې بیان د الیزابت سټیکنی نظر هم ولرو، خو نوموړی د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د یادونې ده چې دا اندېښنې په واشنګټن ډي سي کې سپینې ماڼۍ ته نږدې د امریکا د ملي ګارډ پر دوو غړو د رحمان الله لکنوال په نوم د یو افغان وکړي چې د ان بی سي شبکې د راپور پر بنسټ لاس کالای د افغانستان په پوځ کې د امریکایي ځانګړو ځواکونو د عملیات په ملاتړ خدمت کړی و له حملې وروسته مطرح کیږي. لکنوال د 13 نومبر میاشتې په 26مه د امریکا د ملي ګارډ دوه سرتیري سارا بیکستروم او انډرو وولف په ډزو وویشتل بیا ونیول سو. سارا وروسته د سختو ټپونو له امله په روغتون کې سا ورکړه او انډرو بسترې سو. دغه پیښې په امریکا کې پراخ غبرګونونه راپارولي وو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نومبر په 26مه واشنگټن کې د رحمان الله لکنوال له حملې وروسته پریکړه وکړه چې امریکا ته د ټولو افغانانو د کډوالۍ هر ډول دوسیو پروسس او کډوالۍ وځنډوي. ټرمپ د خپلو دې اقداماتو په دفاع کې ویلي وو چې د افغانانو په ګډون د نړۍ له بېلابېلو هیوادونو امریکا ته د کډوالۍ بهیر تر هغه ځنډوي څو چې په خبره یې د امریکا امنیت او د امریکایانو شتمنۍ د خوندیتوب په اړه ډاډ نه وي ترلاسه کړی. د ټرمپ تر دې تصمیم وروسته د صفر واحد پخوانیو غړو استوګنې هیری نور هم پیچلای کړای دی. د نیویارک ټایمز د راپور لمخې ډیرای پخوانی سرتیری او پوځیان لا هم د جګړې اړوند لرونی اغیز وران زوري او کچیر دوی بیرته افغانستان ته ستنه کړل سي نو د طالبانو د احتمالي ګواښونو سره به مخ سي. هغه څه چې د پوځیانو پړای ازادي رادیو سره خبرو کې هم اندېښنه شریکه کړه. د یادونې ده چې د بیلابیلو ځانګړو قطعاتو د افغان پخوانی غړي پوځیان قمندانان مسولین او د دوی د کورنۍ ځینې غړي له کډوالۍ بنسټونو او د سی آی اې پخوانیو اړیکو په ملاتړ په امریکایي ټولنه کې د میشتنې په هڅه کې دي چې د یاد راپور په ټکو د ځینو دوی اوږدمهاله راتلونکی نه څرګند دی. داسې مهال چې ډیری داسې افغان پخواني پوځیان چې د امریکا په ملاتړ درېمو هیوادونو په ځانګړې توګه قطر ته انتقال شوي لا هم امریکا ته د انتقال په تمه او له ګڼو اندېښنو سربیره له سختو ننګونو سره لاس او ګریوان دي.
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم په فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
ازادي رادیو ته غواګست. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ یو بار بیا وویل غوړه بولی چې ایران سره اټومي موافقه وشي خو که داسې ونه شي دا به د ایران لپاره بدوي. لبلې خو د جمهوریت پال ګوند یو جک پوره سناتور لینزی ګرام وای ایرانی مشران صداقت نه لري. تفصیل د اسمت ساروان پر ریپورت کې
د امریکا ولسمشر وای دې ته ترجیح ورکوي چې له ایران سره دغه هیواد د اټومي پروګرام په اړه هوکړه ته ورسی شي نه دا چې به موافقه پاتې شي. هغه پر ایران له بریډ سره د امریکا د پوز د لوی درستیز د مخالفت راپورونه رد کړل. ډونالد ترامپ د دوشنبه په ورځ د هوت په څلورمه په خپل ټولنیز شبکه سوشل ټروت کې ولیکل خو که هوکړه ته ونه رسی شي هغه ورځ به د ایران لپاره ډیره بدوي او له بده مرغه د ایران د خلکو لپاره به هم بدوي ځکه هغوی لوی او فوق العاده خلک دي او دا ډول څه باید هیڅکله ورسره نه وای شوي. له بل خوا د جمهوریت پال ګوند یو جاکپوري سناتور لینسی ګراهام د سویس په جنیوا ښار کې د ایران او امریکا د نویو خبرو تر پیلې دوړاندې د ایران په وړاندې د ډیپلوماسۍ د کارولو لامل د ډونالد ترامپ د هڅو ستاینه وکړه او ویل باید دا درک کړي لې یو غیر صادق لوري سره مخامخ یو. هغه د اسلامي جمهوریت د مشر په اړه په تازه څرګندونو کې وویل چې هیڅ هوکړه د ایران د مشر ماهیت بدلولای نشي. ګراهام په اکسپانه کې په یو پوسټ کې او همدارس له امریکایي سیاسي شنون کې او ویان شان هنتی سره په مرکه کې ټینګار وکاوه چې په پای کې باید آیت الله له منځه یوړل شي. په همدې حال کې په واشنگټن کې میشته بشري حقوقو بنسټ هرانا د مرغومی میاشتې په اعتراضونو کې د سباندې وزره وشل شویو کسانو هویت له جزئیاتو سره خبر کړ. په دې راپور کې چې سور ژمی نومول شوی د وزره و تنو وشل شوی کسانو نمونه د هغوی د هویت جزئیات د وشل کېدو نیټه او هغه شار چې پکې وشل شوی خبره شوې دي. دا په داسې حال کې چې د ایران د ولسمشر دفتر د مرغومي د اعتراضونو د 2900 وشل شوی کسانو د مشخصاتو لیست خپور کړی او ویل دي چې د ټولو وشل شویو شمیر لا هم 3100 دی. د 111 کسانو د توپیر لامل یې د ځینو کسانو ناپیژندل شوی هویت او د ځینو نورو د تذکیرو د سبل سیستم سره نه سمون بللی دی. له ایران څخه راپورونه شي چې د تهران په یو شمیر پوهنتونونو کې د پرلپسې څلورمې ورځې په مخه بیا اعتراضي غونډې پیل شوې دي. د متحدو محصلانو ټلګرام چینل د سه شنبې په ورځ د هود په 15مه په الزهرا پوهنتون کې د تحسن د پیل خبر ورکړی او زیاته کړی ده. ځپن کې ځواکونه او بسیجان د دې لپاره هلته حضور لري چې د دوی د تحسن یا پرلتۍ مخه ونیسي.
تاسو فیسبوک کاروي؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د مسالو او طبي بوټو کارونه د افغانستان په یوشمیر سیمو کې د خلکو د ورځنی ژوند مهمه برخه ده. یوشمیر افغانان وای د مختلفو ناروغیو د مخنیوي اغیز او د کمولو لپاره لدغه مسالو استفاده کوي. ځین روغتیا پالان بیا وای دغه بوټو ناسمه کارونه کولای شي روغتیا ته زیان هم ورسوي. دا چې څنګه او جزئیات سدي فیروزی عزیزی تبا غوښو.
د مسالو او طبي بوټو اتر نه وازی د افغانستان په ځینو بازارونو کې احساسي کی بلکې د پخلی پر محلي یوشمیر کورونه هم خوشبو یا کړی وی. دا دودیز مواد نه یوازې دا چې د خوړو خوند برابروي په دودیز طبابت کې هم ډیر کارول کیږي او ډیر خلک د ځینو روغتیایي ستونزو د درملنې او تسکین لپاره هم ورڅخه ګټه اخلي. د بامیان ولایت وی اوسیدونکو چې نه غوښتل نو می راپور کې خبر سي. ازادي رادیو ته وویل
افغانستان یکی از کشورهایی است که بخاطر داشتن غذاهای متفاوت و خوشمزه معروف است که مردم بخاطر خوشمزه ساختن این غذاهایشان از
دا چی د افغانستان خواړه په نړۍ کې په خوندورو خوړو مشهور دي. ځکه خلک په پخلی کې له بیلابیلو طبیعي مسالو او بوټو کار اخلي. بل اکثر خلک په پخلی کې پر دې مسالو سربېره د ځینو ناروغۍ لپاره هم کاروي. په بامیان کې دا بوټي او مسالې ډېرې وي خو اوس د دې لپاره چې وچکالی ده نو په غرونو کې د تیر پشان ډېر دا بوټي نسته. خو بیا هم بامیان له همدې بوټو لرونکو ولایتونو څخه دی.
خو د ځینو نورو ولایتونو اوسیدونکو وایي دا چې ځینې خلک خپل سیمو کې نږدې روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري او یا د درملو وسه نه لري د بیلابیلو ناروغۍ لپاره له همدې بوټو کار اخلي. له دې ډلې د ننګرهار ولایت د سپینغار ولسوالۍ یو اوسیدونکو چې نه غوښتل نو می راپور کې خبر سي وی ویل
دلته زیاتره خلک یونانی ډاکټرانو ته د درملنې لپاره اکه د معده علاج وي اکه د پیولادۍ مشکل وي اکه د نور بواسیر او نور امراض او تکلیفونه ولري هغه ناروغان حکیمانو ته ورځي. دلته اسپیرکۍ چې هغه د ګیډې درد لپاره استعمالوي برتنګ او بوټی چې دا غل ماشومان ورسره د غوزه چې دا جوش کوي د دې په به ماشوم تور کوي چې وای مېندې دا سوي چې د ماشومان سینه په کې یا د ګیډې شاوی دردونه په انارکوس کاروي. یو رقم په دې دښتو کې هغه ځکه په نوم بوټی شي بترو باسي او ډیر ترخی وي. خلک وایي چې ملاریا په بیا ناراضي او دې ته ورته ګنډيري بوټی دی دا هغه نو په باسي هغه ډیر کورنۍ خپل د چوي یا سیکانو سره چې دکان نه دی دوی سره پیدا کیږي.
مسالې او طبي بوټي بیا د افغانستان په یوشمیر سیمو کې ګرم بازار هم لري. د کابل د پل باغ عمومي سیمه کې د پخلی لپاره د مختلفو مسالو او طبي بوټو پلورونکي برکت الله وایي چې د پلار په ګډون د کورنۍ مشرانو له تیرو 40 کلونو راهیسې په دې برخه کې کاروبار کړی دی. دا وایي
هر څه مسالې لرو. شل کاله کېږي چې په دې برخه کې کار کوم. دا شل کاله پر همدې کراچي کار کوم او د پلار دکان می بیا مندوی کې دی. مونږ پکې ډېر سابقه کار یو. ان له پلار او نیکونو دا کاروبار را پاتې دي.
د ننګرهار ولایت د چین ولسوالۍ اوسیدونکی او د یونانی طبیب او د طبیب بوټو پلورونکی سید نبی راشد هم وایي چې د نه یوازې له تیرو درې کلونو راهیسې په دې برخه کې کار کوي، بلکې په خبره یې له همدې طبیب بوټو سره د یونانی درملو جوړولو په برخه کې په پاکستان کې زده کړې هم کړي او اوس هر ورځ لسګونه کسان د مختلفو روغتیایي ستونزو لپاره د دې بوټو اخیستو ته ورسي.
دا بوټی استعمالو ډیر خلک مونږ داسې کار کوو چې څومره چې زمونږ پکاریږي نسخه ګورو، لکه بیګام او د مړې لپاره یو دغه جوړه کړه، کپړ جوړه کړه هضمې سیستم لپاره، او همدارنګه ورسره د معدې ګیس لپاره، قبضیت لپاره، او همدارنګه ورسره د بشتهای لپاره. همدارنګه یو بله نسخه زه جوړوم باڈی سپلیمنٹ کو نم پانے کنا بدنی کمزور تھا، خاص کر زیاد عمر والا خلق کیا ہوئی کلسیم و کمی لری مراجعین بس دورز خبر ہے نو دور سپورے الا پنزل سلا شلو پورے مراجعین رزی الحمدللہ خیر خوش حال یقین ہو کہ دیر زلر زن اس نو لر زم کنا خلق رزی
د پداس حال کدا چے زین روختیا پلان بیا وای چے د طبی بوټو ناسمه کارونه کولای سی د روختیا ستونزل عمل سی. د دې ډلې د داخلي ناروغي متخصص ډاکټر اتاولا سیام ازادي رادیو ته وویل
دا یلانی تی په برخه ده او د دې استعمال په ډېر ناروغي کې کیږي او د وخت مکتب ته مېږي خو، لکه په افغانستان کې دغه یوناني بوټو استعمال دنه داس کسان کوي چې هغه مسلکیان نه وي، دا مواد رخلي سره ګډي څوره کم او ورکی کسان ته په دې نامه چې تاسو مرزي په دې جوړې شو هغه ډېر مریضان داس موږ لرو چې دا یوناني بوټو د استعمال څخه دې ناروغي پیدا شوي دي، لکه خصوصا د معدې ناروغي ده، د پښتورګو ناروغي، په دې نور ناروغي باندې دې اخته کړي وي. داس یو
دا چې افغانستان غرنۍ هیواد دی، مختلف طبیعي بوټي لري چې ځینې په لوړو بیو نړیوال بازارونو ته هم صادرېږي. طالبان حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د معلوماتو له مخې تیرو دوو کلونو کې 2040 تر 2050 کې په ټولیز ډول د نړۍ مختلفو هیوادونو په ځانګړې توګه آسیایي او اروپایي هیوادونو ته د 8 میلیون ډالر په ارزښت 8.5 زره ټنه زعفران چې له مهمو او با ارزښتو بوټو ګڼل کیږي او پاتې 15,200 ټنه نور مختلف طبیعي بوټي صادر شوي چې 3 میلیون ډالر عاید ترلاسه سوی دی. د دې بوټو کاروباریان او پوهان وایي که د دغو طبیعي شتمنیو ساتنه، معیاري تولید او اغیزناکه بازارموندنه په سمه توګه مدیریت سي، نو نه یوازې به د کلیوالو اقتصاد پیاوړی سي، بلکې افغانستان به وکولای سي خپل دغه ډول دودیز محصولات په نړیوال بازار کې لا پراخ کړي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
څېړونکي په پښوګانو کې د یو ډول سرطان د درملنې لپاره هڅه کوي د انسانانو د سرطان د درملنې لار هواره کړي. دوی وایي په پښوګانو کې یو ډول وایروس له انساني وایروس سره ورتهوالی لري، نو دا تمشته چې د پښوګانو په سرطان باندې څېړنې به د انساني سرطان درملنه ممکنه کړي. تفصیل په دغه ریپورت کې.
طبي څېړونکي وایي چې په پښوګانو کې موجود ځانګړي بیولوژیکي سیستمونه او د ناروغیو په وړاندې طبي مقاومت کولای شي د انسان د سرطان د درملنې لپاره نوي اغیزمنې لارې پرانیزي. د یوې نوي ساينسي څېړنې له مخې د حیواناتو او انسانانو د معافیتي او جنټیکي سیستمونو ترمنځ شته ورته والی د طب په ډګر کې د پام وړ پرمختګ سبب کېدی شي. د متخصصانو په وینا په پښوګانو کې یو ډول موندل کېدونکی ویروس له انساني ویروس سره ورته والی لري، ځکه چې دواړه ویروسونه د معافیت پر سیستم اغیز کوي. نو ساينسپوهان هڅه کوي د پښوګانو پر بنسټ د ترسره کېدونکو څېړنو له لارې د انسان د معافیتي سیستم خبرګون په ښه ډول درک کړي. څېړنیز متخصصان باور لري چې دا پرمختګ د امینو تراپی د نویو درملیزو طریقو په معرفي کولو کې مرسته کولای شي. په امینو تراپی کې د معافیت حجرې پیاوړی کیږي او یا داسې تنظیمیږي چې د سرطان ځانګړي حجرې په نښه کړي، او په دې برخه کې د پښوګانو څېړنې مهم رول لوبولی شي. سربیره پر دې څېړنو ښودلې چې په پښوګانو کې د سرطان ګڼ ډولونه په طبیعي ډول رامنځته کیږي چې په انسانانو کې له موجودو سرطانونو سره ډېر ورته والی لري. لکه لیمفوما او د سینې سرطان، ځکه چې دا ناروغي په طبیعي چاپیریال کې وده کوي. نو د نویو درملو او درملیزو لارو ازموینه په لا واقعي او اغیزمن ډول ممکنه کیږي. ساینس پوهان وایي چې د انسان او پیشو په جینوم کې ګڼې بیولوژیکي لارې ګډې دي. په ځانګړي ډول د حجرو د ودې کنټرول، د ډي این اې ترمیم او د تومور د خپرېدو په بهیر کې هم دا ورته والی د سرطان په وړاندې د نویو ستراتیژیو بنسټ برابروي. په همدې لړ کې تقابلي سرطان پوهنه په چټکۍ سره راټوکېدونکې څانګه ګرځېدلې چې په کې د حیواناتو او انسانانو ترمنځ د سرطان ګډه څېړنه کیږي څو لا اخیسمن او نوښتګر درمل وموندل شي. متخصصان وایي ک په دې برخه کې سیړنی په همدې چټکی دوام وکړي، نو په نږدې راتلونکي کې به د سرطان په وړاندې د مبارزې په ډګر کې د پام وړ بریاوي ترلاسه شي.
د آزادی ملما
السلام علیکم ته آزادې ملما د ځنګړو مرکو یوې بلې برخې ته مو زه احمد تکل هرکلای کوم. درنو اوریدونکو په نننې ځنګړې مرکه کې به هم له افغان فرهنګي سره خبرو تکینم. زما ملما شاعر او لیکوال زیاودین همتمل دی چې اوس مهال د ختیز ادبي بهیر مشري کوي. همتمل به د هغو ورځو کیسې راته وکړي چې د بیوزلۍ له کبله د خونځي پریښودو ته اړ شوی وو، خو بیا یې همت کړی او دوام یې ورکړی تر هغه چې په پښتو ادبیاتو کې ماستری وکړه او اوس حتی غواړي چې د امکان په صورت کې پی ایچ ڈی هم واخلي. زما میلمه د مرکه په پیل کې خپل ځان در پیژني.
ټول ته سلام، ضیاءالدین همتمل يم د ننګرهار ولایت د سرونو د ولسوالۍ اوسیدونکو په دیار لسو او درشته مریستال کې په کوزه پښتونخوا کې د هجرت په شپو ورځو کې مسترگی دنیا ته پرانستی. نو باد لاغی بیا چرالوی شوی ما دومره می دا قرآن مجید او سپاره او دا اغا پا مسجد که اولا مسجد نورست بیا نو مکتبونو تا لارو دو مکتب که می داخل او کرا التا تر سالورم نتولگی پوری می مکتب که اویلی بیا نو د مجاهدینو دوره شوه او ایستاغه ته راغلو وطن ته. چې حضرت صاحب نو واک ته ورسېد نو بیا راغلو په دې یوه هیله راغلو چې وطن به وطن شي. هغه چې دلته راغلو دلته بیا یو وخته پورې په مسجد کښې م درسونه ویلې. مسجد کښې به ناست وو او لوی مسجد دی زموږ د کلي د بالاباغ مسجد. بیا نو هلته به ناست وو او سره درسونه به م ویلې، خو دا غږ به هلته ته د هغوی غږونه به دلته را ته. موږ ته م عجب عجیبه شانتې ښکارېده ځکه موږ هلته جلا سنفونه لرل، ټولګي م لرل او ډېر مجهز درس روان وو. خو دې سره مشنا شو. بیا نو خپلو هغو مکتبونو ته لاړو چې هلته هغه د وخت تاړاکونو یا هر سي چې بولئ چې هغه کنوالۍ وي هغه مکتبونه سوځېدلي وو. هغه نو دغسې حالت کښې باران چې به وشو بیا به د ونو لاندې په ټیټو تېښته به م کوله. زما یادېږي ما چې بیا سترنجۍ نه وي دا شیان نه وو، موږ به غره ته تلو هغه ته واړه کم وو نو بیا تلو بروزې به م راوړلې، بروزې به م پرېږدې. دا چې به باران وشوه بروزې به بیا دغه شو له کاره ولوېده، بیا به م نور راوړې. نو دغسې وختونو کښې م هغه مکتب ویلې او هغه مکتب هم دغسې جریان درلود. بیا نو مکتب کله کله بیا اقتصادي حالت ډېر غال لپ شو نو داسې حالت ته راغی چې له غربته مې مکتب پرېښود، اقتصادي ستونزې وي. بیا مکتب مې د یو کال لپاره پرېښوست، هغه مې وکړ. بیا نو خبره دې ته ورسېده بیا د طالبانو هغه دوره را شروع شوه. د هغې نه وروسته بیا دوره شروع شوه نو هلته مې چې بیا را شروع کوله بیا پاتې شو. هلته ما تقریبا تر اووم ټولګي پورې وویلې، درې کاله مې وویلې، درې کاله را نه هلته مکتب پاتې شو. بیا نو په دې علي ماجد په لارو کښې مې دا فنډونه وړل داسې یوه شپه لاړه مده خلکو سره ذکر کار روزگار نه وو قربت دی زیات وو او د کور ټول بوج را تر غاره وو د کپلار می ناروغ وو کار نه شو کولای
دا علی مسجد په لاره چې تاسو وایي لاړې مطلب مودا دی چې غوټه مو چلولې چې له افغانستان نه پاکستان ته او له پاکستان نه افغانستان ته تجارتي مالونه خلک کوي
او باندې دا قاچاقي مالونه چې وړي دا وړه خدا دې دوام نه کدا یو شپه او پر سبا یې بیا نو ما دې توان نه درلو ځکه نو زه خو حالت کوم بیا په مغه لکټاپ کې بیا زمنګ څخه خپلوانو پټیو کې کار کول ته لاړل دا د ژوند هغه کیسه دي چې په سړي باندې راځي بیا نو پټیو کې می کار کول پټیو دې تر اوسه تر جوالي ته به بیا مکتب شروع کې بیا پاتې شو منځ کې کیسه خراب شو بیا نو د شپې لسه می شروع کړه هم به می کار کول هم به د شپې لسه تعقیب وکړه جوالی توپ می کهو دو شپی بمی جوالی توپ کهو دو بازی بمی جوالی توپ کهو تا ایکی بمی لیستا لیسی تا بطلب لو لیسی نا استلارم دولتی پنتون تا می دازموی نوار کنو فدس حالات تا که دیر وقت رانا مکتب هم دس شوی و چه کلا وای و کلا مو وای و دغس حالات تا که او یو انتخابی و همه دا دیات تا دیات سرم دیر مینه و لاقوانو یوازې پنځه انتخاب بونو کې زما یو انتخاب ملګرو م راته ویل چې دا پنځه انتخاب دا که دا انتخاب که دا انتخاب مګر زما یو انتخاب هغه پښتو ادبیات بیا ورته کامیاب شو بیا په ډېرو ښو نمرو کامیاب شو ورته بیا په همدغسې سختو شرایطو کې چې هم جوالیتوب و هم پنتون و د لیسانس دوره بیا مې پکې دکان پیدا کړ دکانداري مې کول جوالي ته پکې راووتو ژوند روانو بیا نو بیرته یو سخت حالت راغی دکان هم لهر سلال بیا مې ماستري شروع کړه په داسې حالات کې هیڅ ګمان نه کېده ملګرو دوستانو د کور وداني ډېرې تشویق او له ماسترۍ پاره
په کومه یعنی دقیقا په کومه موضوع باندې مو کار وکړ
باغه دلته خو خبره ده چې دلته تر اوسه پورې ژبونه و ده په هم سره نه ده جلا شوی خو ما هغه باغه چې و تیزست هغه ما په غوث خیبری باندې ولیکل د غوث خیبری ادبي هستی او د هغه آثار
په کیسو باندې غوث
خیبری نو زمونږ یو لوی ژورنالیست لوی لیکوال یعنی په هر برخه کې چې موږ وګورو لومړی تاریخي ناول چې موږ په پښتو کې لوستو هغه غوث خیبری لیکل دی او لنډي یا دا دالی توره یعنی په لنډو کیسو کې د دغه برخې یو ډېر لوی لیکوال تیر شوی خپل هم مسل تیر شوی او د افغانستان راډیو تلویزیون هغې وخت کې د پښتونستان د غږ او د بلوچستان د هغه لپاره چې خپرونې کېدې د هغې خپله پروډوسر او خپل ممثل مو درغنی هم لیکلي ناولونه هم لیکلي لنډې کیسې ډېرې لري او په وروستیو کې د تاریخ برخه کې ډېر زیات کار کړی دومره زیات کار کړی چې موږ ورته د دې اوسني وخت یو تکړه مورخ ویلی شو نو دا ژوند هم تر دې حده پورې راورسو
همت مل صاحب په هغه وخت کې چې تاسو تصمیم ونیو چې پوانتون پریږدی یو مکتب پریږدی یو بیا یو کال وقفه پکې راغله هغه وخت مو هم ادبیاتو سره مینه وا او کده مینه ورسته پیدا شوله
نه زما د ما هغه وخت د کوزی پښتونخوا نه راغلو خپل وطن ته راغلو دلته به دا د هغه وخت خو دغه مسایل مو چې نوي مجاهدین راغلي وو دا نور خلک تللي وو او موږ خو ډېر ساحي سره هم ډېر اشنا نه وو نو دا د شیرونو سره مې هم هلته مینه وه بله مینه مې دا وه چې دا زموږ محلي سندرغاړو به چې څه ویلې هغه به هم راباندې خلک یې د شیر سره مې هغه وخت نه مینه وه او دا مې هغه کې وو چې شیر به لیکم خواري مې کوله خو پنتون په وخت کې نو زه په دې وخت کې د ختیځ ادبي بهیر مشر وم چې بیا بعد له هغې نه بیا پنتون ته مې لاړم نو دلته یو بهیر جوړ کړ چې ډېر مشران په کښې وو د هغوی په همکارۍ سره باز محمد عابد صاحب وو ستان امیر زهیر صاحب وو ایمل مړوند وو دوست محمد دوست وو او شفیع الله مستور وو دا ګډ ملګري یا بهیر رامنځته کړي چې هغه بهیر تر اوسه پورې ادامه لري تقریبا شپږ سوه او څو شپېته غونډې تر اوسه پورې مونږ کړي دي. هلته مونږ مخکتنې کولې، کره کتنې، نمانځ غونډې، تلین غونډې د ځینو ورځو له هغه ځانګړي ورځو نمانځنه هم کوله. او بله خبره دا ده چې زیاتره به ادبي لکچرونه او په هغې کې به استادان لکچرونه وړاندې کول، هغوی به راتلل، لیوال صاحب راته، زمونږ صاحب پوهان صاحب همکار و، دا یعنې ټول دغه استادان به راتله او د دوی څخه مونږ زده کړې کولې. او په دې زمن کښې مې پوهنتون هم شروع کړی و، نو هغه مې لوسته.
ډېر ښه. د ختیځ ادبي بهیر د غونډو په اړه به وروسته، که څه هم تاسو کافي تشریحات ورکړل، مګر ځینې نورې پوښتنې هم مسره شته چې هغه به بیا وروسته د مرکې په دوام کې له تاسو وکړو. اوس خپل یو شعر راته ویلی شئ.
خپل یو شعر زه به وایم. زما هغه ډېر لیکلي دي، نظمونه مې ډېر لیکلي. یا دادا هغه ورځې دي، دادا اختر ورځې را روانې دي، تا تیر هغه بل کال ما اختر ته څه لیکلي وو هغه به ووایم.
مهرباني.
نظم اختر څه دی؟ اختر ژوند دی او سکون دی، اختر مینه او جانان دی، اختر ښکلی شان موسم دی، اختر ژوند د هوساینې دی او بل سره ښېګڼه د بېوزلو په تندیو د خوښلو ویشل دی. خپل وطن او خپل کور کې په آرام اوسېدل دي، د یو بل نظارې دل دي، د جانان وطن ساتل دي. اختر څه دی؟ اختر ژوند دی د مینو په مسکا مسکا کتل دي، رنګینه بالښت کې یو ځای د سرونو ایښودل دي، د وصال د شپې په شان کې د زړګي غوټې سپړل دي، د غربت پیله ټولنې په تدبیر کورې کول دي. اختر څه دی؟ اختر قول د انبیاو او کردار د اصحابانو، څه چې ځان لپاره غواړي، څه چې ځان ته خوښول دي، همغسې بل یو ورور ته خوښول دي، هم غوښتل دي، د دروغو نه ویل دي، په کونډیانو پام کول دي، د یتیم خیال ساتل دي، په هر چا رحم کول دي، د مخلوق خدمت دنیا کې د هغې دنیا ګټل دي، د ریا او ځانځانۍ نه حقیقت کې ځان ساتل دي. اختر څه دی؟ اختر فکر د پوهانو د نړۍ ابادول دي، د بچو صحیح پالل دي، هم په جونو هم په وړکو کسب او علم زده کول دي، ښوونځیو ته لیږل دي، د غلیم په مخ څپېړه او همدا یې ماتول دي، خپل اولس او خپل ملت ته یو څه هیلې ورکول دي. که دا نه وي نه اختر شته نه اختر دی. اختر چیرې؟ عاشورا ده، کربلا ده، د حسین د بې وسۍ کیسه روانه، د شمر توره تر ملا ده، دا څلور لسیزې کېږي چې غوغا ده بس د وږو په مالت کې، شپه ورځې انګولا ده، نه اختر شته نه اختر دی. اختر چیرې؟ عاشورا ده، د حسین د بې وسۍ کیسه روانه، د شمر توره تر ملا ده، عاشورا ده، عاشورا ده.
ډېر عالم. همت مل صاحب، دا نظم تاسو ویلي، شعرونه ستاسو اکثرا په کومو قالبونو او فورمونو کې دي؟
زیاتره آزاد شعر لیکم، نظمونه لیکم. په دې کې موضوعات ښه راخیستل کېږي او هغه خپل د زړه براس، هغه د زړه خبرې دي چې هغه پکې ښه وزنولی شم. غزل هم لیکم، خو ډېر کار د سرو کار مې د آزاد شعر سره دی. آزاد شعر ډېر لیکم.
کتابونه شعرونه مو چاپ شوي دي؟
یو کتاب ملکه د سندرو په 2009 کې، 2012 کې چاپ شوی. نو اوس د شعرونو دوه نور چاپ ته آماده دي، څېړنې دي، ژباړې دي. دا تقریبا 12 کتابونه مې چاپ ته آماده دي، خو دا چاپ شوي نه دي.
د شعرونو ټولګه مو یوه بله چاپ ته تیاره ده، او دا نور کتابونه ټول نثري آثار دي، څېړنې دي.
څېړنې دي، یو پښتو حماسي دي چې هغه هم څېړنه ده، زما د مونوګراف هغه و چې تقریبا زما مونوګراف عجیبه مونوګراف و، هغه وخت کې تر 300 مخه مونوګراف اوښتی و، ځکه ډېر په اخلاص او د زړه له خلاصه کار کړی و، نو هغه هم ډېر په زړه پورې. نورې ډېرې مقالې دي، څېړنیزې مقالې دي، هغه ټولګه ده. دغه د تیزس ما تیزس دی، د غوث خیبري ژوند او دغه آثار.
د ناچاپو کتابونو د چاپ پلان پروګرام شته؟
او او د ژمنه مر سره شوې ده د تیزه سودا ځینې کتابونه مې یو بل خبر تاسو ته در کوم چې د خپل خیبری د زیاتره لیکنې کړي او کتابونه یې ورکوه. او ما په دې تیر کال کې یو کار وکړ چې دا مې ټول د کلکشنونو نه راوویستل او په ډېر سختې او زحمت راوویستل. دوه کتابونه د هغې نو چې مې راټول کړي دي او کلکشنونو نه مې راویستي دي. نو زوی یې ژمنه کړې چې راته یې ویلې چې راټولولې په تاو چاپولې ما ور لېږلي دي. یو لوی افغان شیرشاه سوري چې د هغې پاره تاریخي کتاب دی هغه مې له کلکشنونو نه راوویست. او بل د مرګ سندره ده چې هغه د انګریزانو د دویم هغه جګړې چې دلته راغلي وو د هغې په اړه یو داستان دی. داستان هم هغه لپاره داسې چې هلته یو د هغوی یو بریګیډیر دی هغه لیکلی او بیا د هغه سره ژباړلی د مرګ سندره نومېږي.
دا ټول چې تاسو یادوئ دا ټول د غوس خیبری لیکنې دي؟
او دا دوه دا مرګ سندره او د هغه لوی افغان شیرشاه سوري. او نور کتابونه یې زما مثال هغه راکوزی پیغله مقدونی سکندر و راکوزی پیغله هغه مې اوس راټول شوي دي په هغې م کار شوی دی سه پاتې. نو پاره مې کار شروع کړ او دا کار جریان لري تقریبا هغه د ناچاپه اثر کې دي شپږ اثر هغه باندې مې کار شروع کړ. دا بالکل تکمیل شوي دي. ما زوی ته ښاغلي اجمل خیبری ته لیکلي دي او یې د چاپ هغه پخیستی او لنزو صاحب هم ورته لنزو صاحب سره په موافقه نو هغه چاپ ته اما د دې دوه کتابونه مې اوس ژباړلې دي کیسې دي حکایتونه دي مذهبي او دیني یا اصلاحي هغه دي. او بل یو بل کتاب مې ډېر مې خوښ شو او دیني کتاب و بلکې د الهي رحمت حقداران که نه دلته خو موږ ته ډېر څه ویل کېږي حقداران څوک دي مګر دا مې ډېر خوښ شو ځکه ډېر عجیب عجیب مسایل پکې وو که یو سړی خپل اولاد ته یې روزي نو هم د الله جل جلاله د رحمت مستحق ګرځي که نه. نو ما ته ډېر خوب بریښي د اردو ژبې نه مې راوژباړه بیا. او بل زما ځینې هنري مقالې دي مثال هغه په شپېلۍ غږېدلی یم په کشمالو ګل غږېدلی یم چې فولکلور کې څنګه یاد شوی دی په طب کې څنګه یاد شوی که نه. په مصر کې څه ارزښت لري په هند کې خلک ورته کوم ارزښت باندې قایل دي. یعنې دغسې شیان هم د هنري مقالې کې دي. دغه یادونه کړیزه شپه چې ده دا څنګه دغسې هنري مقالې ګڼې مقالې لرم. هغه بیا نو یو کتاب دی وخت علي زرګره د هغې تر نامه لاندې لا چاپ شوی نه دی. چاپ ته هغه ماده دی خو هغه غواړي وخت غواړي امکانات غواړي بیا به چاپ.
د ختیځ ادبي بهیر په باب اوس راته ووایاست چې تاسو یې مشري کوئ په دې کې د اوس هم ستاسو غونډې روانې دي. تاسو مخکې ویل چې موږ غونډې کولې یا شپږ سوه څو غونډې مو کړې دي. دا غونډې اوس هم منظمې روانې دي؟
اوس هم منظمې روانې دي. منظمې غونډې کوو خو هغه ملګري چې پخوا وو هغه ملګري نشته. هغه زیاتره مسافر شوي دي له وطنه یا وتي دي یا مصطوفه شوي دي. خو اوس شکر دی دغه بهیر چې له کومې ورځې را پاتې نوي نوي ځوانان ورته راځي او زده کړې پکې کوي. تر ټولو ښه کار دا دی چې دلته زده کړه
او خو اصلا د بهیرونو که د افغان ادبي بهیر او که ختیځ ادبي بهیر یا په کابل کې ورسته چې د نور بهیرونه جوړ شول په پکتیا او په خوست کې جوړ شوی دي. د دې ټولو هدف د ځوانانو روزنه ده. او تاسو هم د دې ځوانانو د بهیر په باب راته وایاست چې مثلا څومره کسان راځي څومره بینوال دي د کیسې او د داستان او د شعرونو د لیکلو؟
په اوایلو کې خو ډېر زیات وو ځکه دا من په 1991 کال کې را پیل کا او دا غینا را پدی خو مسلسل غوند شي وی غیر لاغه وخت چې دا کورونا ډیر سخت حالت او هغه وخت کې سو ونه وزن دې دا او نور مسلسل غوند روان دي په دې غوند کې منګ دې دې لوی غوند کې دې هم دا اوس منګ دا په دې اوس وختونو کې دا پروین ملال تاسو به خبر یې دا غوې کتاب مخکته نه مقدا سوونه وړاندې موږ د عبدالرحمن د ارواح استاد عبدالرحمن پښواک په اړه سیمینار جوړ کړی و همدغه سې د غوس خیبری په اړه تیر کال د هغې یو لسم پلینو د هغې لپاره سیمینار جوړ کړی و. دا سیمینارونه جوړوو په کې او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې کله دغه کیسه دغه د بهیر مسله را شروع شوه تکل صاحب یو ستونزه دا وه چې کله کله به مونږ دغه غونډې یا سیمینارونه جوړول له استادانو به هم مقالې غوښتي چې به هم غوښته خو استادان هم ډېر مصروفه دي هغوی خپلې علمي مقالې او په پوهنتونونو کې په دې ځایونو کې خو ډېر مصروف دي. بیا نو دا فکر ولوېده چې راځه یو بله لاره اوس انتخاب ده راځه په همدې ځوانانو کار وکړو ورو 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 نو اوس څنګه مرحلې ته رسېدلی چې څه رقم سیمینار وي څه ډول سیمینار وي څه رقم غونډه وي همدا ځوانان دي داسې مقالې لیکي چې منګور ته ګوته په غاښ پاتې کېږي نه یعنې دغسې روزل او روزنه دغسې روانه ده عملي برخه کې یعنې روزل کېږي دلته
مخکې د ځینو نورو ټولنو په نورو ولایتونو کې په مرکز او په نورو ولایتونو کې د ټولنو یادونه وکړه د بهیرونو یادونه مې وکړه لدې بهیرونو سره هم تاسو څه همکاري ملګرتیا شته د سیمینارونو په جوړولو کې یا د مشایرو د کیسو د محفلونو په جوړولو کې
وو د ټولو سره اړیکې لرو اته دلته د بهیرونو ترمنځ یو ګروپ هم جوړ شوی هغه دغه د واتساپ یو ګروپ جوړ شوی او ځینې پکې فعال هم دي او خو تاسو لغمان ته بلار یو کونار ته بتلو مشایره بنکولی مثال ولسوالۍ تتلو ولسوالۍ کوم دا واړه بهیرونه تشویقول غوی سره به ګډی ناس ته وکړي چې غوی تشویق شي ځکه ختیځ د بهیر خو یو یاد بهیر دی په دې سیمه کې په دې علاقه کې ځکه دا ډیر وخت وشو چې مسلسل غونډې کوي نو دې لپاره بتلو مثال مو به وتو یو ځل بلاړو د حسن کاکړ د ارواښات پوهان حسن کاکړو د ارواښات شپون صاحب په مقبره به مشاعره جوړه کړه که نه دغسې دغسې ځوانان به م راټول که دغه سیمې هغوی به کېناستل دي هغه ته به مې فکر ورکړي چې دوی د شعر او د ادب سره مینه پیدا کړي او واوري نو دغسې سفرونه هم کړي دي ولسوالۍ ته لاړ یو خو لا په دې هڅه کې یو چې ولایتونو ته لاړ شو خو متاسفانه چې لا نه یو توانېدلي زمونږ خو خوښه دا ده چې کندهار ته لاړ شو مزار ته لاړ شو بدخشان ته لاړ شو هلته دا ټولې ژبې د هرې ژبې هغه چې دغسې یوه برنامه چې دا دغسې یو بهیر کې نو که دوی سره ناستې وکړي دا هم د ژبې لپاره هم د ملت لپاره هم د دې خلکو د یووالي لپاره ډېر ګټور ثابتېدی.
نو ستونزه په څه کې ده؟
تکل صاحب تر ډېره پورې اقتصادي مسایل دي ځکه شاعران خو پسې خلک دي چې هغه څومره امکانات هم نشته که نه امکاناتو ته په کتو یا وخت خو زیاتره ملګري دوستانو خپل زیات دی ورته او له هغوی روزګارونه او کارونه او په رسنیو کې به چا کار کوو چا یو دي چې چا بل دي نو او بله خبره دا وه چې دا زموږ بهیر چې و تر اخره پورې نه سیاسي شوه نه چا پورې چې چا پورې م وتړه نه کوم ان جی او پورې هېڅ نه همداسې خپلواکو نه پیلې پاتې شو او د یواز د ادیبانو یواز د لیکوالو شاعرانو او ژورنالستانو بهیر و بهیر دی روان دی شعار هم همدا و چې د هېچا نه دی د هر چا دی نو امکانات ته اړتیا ده او د هر څه امکانات غواړي نو چې امکانات دي دا ټول مسایل
احمد مل صاحب د خبرو پای ته ورو ورو نږدې کېږو. په یو شیبه کې بزل تاسو هله وکوم چې خپل یو بل شعر هم اوریدونکو ته وړاندې کړئ. خو له هغه مخکې یو پوښتنه چې زما په ذهن کې پاتې ودا و چې تاسو غواړئ چې تحصیل ته د ماسترۍ نه وروسته هم دوام ورکړئ؟
که امکانات ولرم بکا وس امکانات نه لرم غسه دکتورا چې دا مصرف غواړي او زه د دې توان تل حال نه لرم. خو پورا ورته چمتو یم ماده یم او دا مې هیله ده او چې هر ډولی انشاءالله هڅه کوم چې دا مې ارمان دی، دا مې د زړه ارمان دی، هغه ارمان دی چې ما په بټیو کې کار کوم، ما په تعلیم حاجت په دې غرونو کې پندونه چلول او دا مې ارمان چې تر دې زیاده تعلیم رسوم رانږدې کړی مې دی او امید لرم.
هیله من یو چې د ارمان ته مو ورسېږي، د نور ارمانونو ته مو ورسېږي. همت مل صاحب او د ماته داسې ښکاري چې دا همت مل تخلص چې تاسو غوره کړی دا هم بې دلیل نه و چې له هغه حالاتو نه مو ځان راوېست او تر دې ځای پورې مو ځان راورسو. نو د خبرو لپاره ډېره زیاته مننه. اوس له تاسو نه یو شعر اورو او بیا خدای په منی سره کوو.
زرز سترگی لکه غوری را تناسی که کشان پشان تی دنگ غلی گرزی سپیده د شفق شندی لرخ سارا ننگو کی خلقی بیرغ را پیگی دا بسوکلی که پزرنی را وریگی پا مسکا مسکا روان در آدرومی در تیکری پیسک در زان پسی را کاغی در غزل پسیر براز در زر را سپلی پا پارجن شند رو رو چه غیگی دا بسوکلی که پزرنی را وریگی د حمید د رومانی غزل په سیر ده د شیدا د تخیل اخیری حد ده د خوشحال غند بیدار په جار وای اننګی په غندې ته پاتې کیږي دا به څوک وي چې په زړه مې راوریږي. حقیقي دنیا کې خوار فقیر ملنګ یم، بادشاهي مې جوړه کړې ده د مینې د خیالونو په نړۍ کې مې ژوند جوړ دی، حقیقت نه په مجاز کې ښه تیریږي دا به څوک وي چې په زړه مې راوریږي. دا نظم نو یو شعر
د ختیځ ادبی بهیر مشر شاعر او لیکوال ضیاءالدین همت مل د ازادۍ میلمه په نننۍ خبرونه کې راسره و. تر بیا د خدای پامان.
د ازادۍ میلمه
هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا خپل وستاد و ما تکڑی چو پندو نا جانا خپل وستاد و ما تکڑی چو پندو نا جانا هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا سو
وہی سرونا جانا سورا ور پل گونا وہی سرونا جانا پلو استاد و ماتا کڑی چوپندو نا جانا ہر یو پندے مل غلری دلالو نا جانا ہر یو پندے مل غلری دلالو نا جانا پندو نہ جانا ہر یو پندے ملغلری دلالو نہ جانا